دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در همه 34 مورد قضیه پرداخت پول به یک بازیگر فیلم های مستعجن در نیویورک مقصر دانسته شد. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نزدیکتر می شود، محکومیت دونالد ترامپ چه معنا و چه تأثیر خواهد داشت؟ در عین حال، برخی از منتقدین بی‌طرفی محکمه عالی ایالات متحده را با چشم شک می‌نگرند. همچنان در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه، علاوه بر قضا و عدالت در ایالات متحده، با طرح جدید به هدف پایان یافتن جنگ در غزه، جنگ در اوکراین و انتخابات تاریخی در مکسیکو نیز نگاهی کرده ایم که شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌کنم. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه امروز خوش آمدید. در سلسله محاکمات جنایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، یک هیئت منصفه محکمه نیویورک دونالد ترامپ را در اواخر ماه گذشته با تلاش غیرقانونی برای نفوذ در نتایج انتخابات سال 2016 محکوم کرد و او را در تمامی 34 فقره اتهام جنایی مقصر شناخت. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور سابق در طول تاریخ 250 سال ایالات متحده است که به ارتکاب جرایم جنایی گناهکار شناخته می شود. قضاوت هیئت منصفه با محوریت ادعاهای مبهم مبنی بر مجامعت و پوشش مالی، ترامپ را در معرض زندانی شدن قرار داده است. با آن هم تصمیم نهایی برای آن که آیا دونالد ترامپ به زندان محکوم شود یا نه به تاریخ 11 جولای واضح خواهد شد. دونالد ترامپ که کاندید حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده نیز می باشد، می گوید حکومت رئیس جمهور جو بایدن محکومیت های جنایی او را در نیویورک طراحی کرده است تا در انتخابات ماه نوامبر امسال سبقت داشته باشد. ولی رئیس جمهور جو بایدن میگوید که سیستم قضایی باید مورد احترام قرار گیرد. سکات استرنز گزارش را در مورد تهیه کرده است که برگردان دری آن را از همکارم میشنویم.
حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا روز جمعه در مقابل هتل مسمی به برج ترامپ در شهر نیویورک تجمع کردند، جایی که او گفت احکام مجرم شناخته شدن او توسط جو بایدن رئیس جمهور امریکا تنظیم شده است. او گفت
همه اینها توسط بایدن و اطرافیانش انجام می شود، شاید بیشتر از طرف اطرافیانش. من نمی دانم که آیا بایدن بیش از حد در مورد آن می داند یا نه، چون نمی فهمم که او در مورد چیزی می داند یا خیر، اما به خاطر که او رئیس جمهور است باید از او نام ببریم.
بایدن با خبرنگاران در قصر سفید گفت که سیستم قضایی امریکا باید مورد احترام قرار گیرد و افزود
این بی‌باکی است، خطرناک است و برای هر کسی که بگوید تقلب شده است فقط به دلیل که آنان حکم محکمه را نمی‌پسندند غیر مسئولان است.
هیئت منصفه ترامپ را به جعل سوابق تجاری با منظور پنهان کردن پرداخت‌های پول و یک ستاره فیلم‌های مستهجن جهت تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 مجرم شناخت. آلوین برگ، سارنوال حوزه منهتن نیویورک، میگوید که صداهای زیاده در مورد این حکم وجود دارد. او میافزاید
ما مهمترین صدا را داریم و این صدای هیئت منصفه است که صحبت کرده اند. دونالد جی ترامپ با 34 مورد جعل سوابق تجاری محکوم شده است.
مینه بوز، استاد دانشگاه هافسترا، میگوید برای رای دهندگان امریکایی مجرم شناخته شدن ترامپ میتواند در انتخابات تأثیر گذار باشد و میافزاید
این سوال واقعا برای رای دهندگان است که هنوز تصمیم نگرفتند. رای دهندگان مستقل، رای دهندگانی که ممکن است به دلایل زیادی از رئیس جمهور بایدن ناامید شده باشند، اما شاید تمایلی به حمایت از دونالد ترامپ نداشته باشند. این میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
کالتون کوتس، رای دهنده تکساس، میگوید که به نظر می رسد حکم محکمه منصفانه صادر شده است و میافزاید:
مطمئن نیستم که اعضای هیئت منصفه از کدام حزب بودند، اما معتقدم که آنان بی‌طرف بودند. وقتی اعضای هیئت منصفه زیاد باشد و همه آنها در مورد یک چیز توافق دارند، می‌دانید که باید نوع صداقت در رأی آنان وجود داشته باشد.
اما بیل آدامز، رای دهنده آلاباما، طرز دید دیگری دارد و میگوید:
من در مورد رای دادن به یک مجرم کاملا محتاط هستم، اما معتقد نیستم که او یک مجرم است. باور دارم که این حکم لغو خواهد شد.
قرار است حکم مجازات ترامپ در 11 جولای صادر گردد، درست چند روز قبل از این که حزب جمهوری خواه رسما او را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کند.
د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ پروسته له هغه چې په خپل سوداګریزو سوابقو کې په جال کولو تورن شو، د خپل زندانی کېدو پر احتمالاتو غور او کتنه کړې ده. د دغه ګناهکاری د حکم نه هم د دونالد ترامپ او هم د جو بایدن ټاکنیز کمپاینونه په خپله ګټه او د خپل پلویانو د ملاتړ د جلبولو لپاره ګټه اخلي.
خای د امریکا لومړنی ولسمشر وی چې په جرمی اعمالو تورن شوی دی. خو د ډانلډ ترامپ یو مدافع وکیل وایي چې روان وضعیت به د ترامپ محبوبیت راکم نه کړي.
د ترامپ ډلې د دې حکم څخه څلور ساعته وروسته په څرګنده توګه د نویو لسګونو زرو مرسته کوونکو د سیاسي او مالي ملاتړ د ګټلو ریکارډ مات کړی. فکر کوم چې د امریکا ولس د قضاوت په هغه ډول چې مطرح شو ګوري، موږ ډېر هیله من یو چې د استیناف په دوره کې به یې باطل کړو.
د محاکمې په لړ کې څارنوالانو استدلال وکړ چې ترامپ په خپلو سوداګریزو سوابقو کې جال کړی څو په غیر قانوني ډول د 2016 کال د ټاکنو پایلې په خپل ګټه بدلې کړې. د مریلند والی چې دیموکرات دی وایي د ګناهګارۍ حکم به په سیاسي لحاظ د ترامپ سره په خاص ډول د افریقایي الاصل امریکایانو د ملاتړ پر راجلبولو کې مرسته ونه کړي.
کوم څه چې په ټولنه کې به مطرح وي هغه به داوي چې داسې ولسمشر ولري لکه جو بایدن چې واقعا زموږ پر راتلونکي باندې فکر کوي.
ترامپ د فاکس او فرندز په تلویزیوني خبرونه کې د یک شنبه په ورځ راڅرګند شو او د جولای په 11 د خپل زندانی کېدو او یا کورنی حبس پر شونتیا تبصره وکړه.
نه پوهیږم چې عام خلک به ودرېږي، پوهیږم زه ډاډه نه یم چې ولس به ودرېږي یا نه. فکر کوم چې دا به د ولس لپاره سخت وي چې وی منی. تاسو پوهیږئ چې یوه مرحله به د ماتې مرحله وي.
د بایدن ټاکنیزې ډلې د دې مرکې یوه برخه په اکسپانه خبره کړې او پرې داسې تبصره کړې چې ګناهګار ترامپ ویلي که په کور کې حبس شي نو تشدد به رامنځته شي. د شیکاګو د پوهنتون سیاسي متخصصه سوسن سټوکس وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به په خپل پیغام ټینګار وکړي چې هیڅوک د قانون نه بره نه دی او له دې لارې به د هغه ټاکنیزه ډله د ترامپ د ګناهګارۍ د حکم نه په استفادې د جمهوري غوښتونکي ګوند د احتمالي نوماند پر شخصیت برید وکړي.
د پیسو نه د استفادې هیله او قدرت او نفوذ د دې لپاره چې حساب کتاب ورسره ونی شي، تاسو د داسې یو تمرکز تمه له هغوی کوی شئ.
میرمن سټوکس وایي چې د ترامپ ډله به د خپلې تګلارې په بدلولو د نورو رای ورکوونکو د ملاتړ د ګټلو هڅه وکړي.
ښایي په نیمه ښاري سیمو کې هغه ښځې چې نه پوهیږي د 2023 کال په نومبر کې څه وکړي او ورته یو څه دلیل وړاندې شي چې د حکم نه بغیر فکر وکړي.
دواړه نوماندان به په دې میاشت کې پر هغو رای ورکوونکو تمرکز ته دوام ورکړي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې کوم لوري ته رایه ورکړي. په دې لړ کې ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ مناظره د جون په 20 ترسره شي. د ویرونیکا بالدرس د ریپورت ژباړه احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
کله یوې خوا ډونالډ ترامپ له جنایي قاضیو سره مخ دی، لا بلې خوا د ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن هم له یوې جنایي قضیې سره لاس او ګریوان دی. هانټر بایدن په دې تورن دی چې په 2013 کال کې د وسلو یوه پلورونکي ته چې د مرکزی حکومت جواز لري درواغ ویلی دي او ناسمه ادعای کړي چې دای نشئی مواد نه کاروي او د یولسو ورځو لپاره یې په غیر قانوني ډول وسله ساتلې وه. تیره اونۍ یو منصفه هیئت په دلاویر ایالت کې هانټر بایدن هم په دې قضیه کې ګرم وپیژندلو. په داسې حال کې چې هانټر بایدن د محکمې د حکم انتظار باسي، د ویلي دي چې بېګناه دی او پر عدلي وزارت یې تور لګولی چې له ده سره ناسم چلند کوي. د ولسمشر زوی همدارنګه په سپتمبر میاشت کې په کالیفورنیا ایالت کې له یوې بلې محاکمې سره هم مخ دی. په نوموړي تورونه دي چې 140 میلیون ډالر مالیه یې نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هانټر بایدن محاکمې په داسې حال کې روانې دي چې د متحده ایالتونو د سنا مجلس یو شمېر دموکراتانو د دغه هیواد د سترې محکمې د کاري اصولو پر سر بحثونه یو ځل بیا پیل کړي دي. دا بحثونه په داسې حال کې پیل شوي چې د کانګرس دموکرات غړو د دغه محکمې له یوه قاضي څخه غوښتي دي چې د دوو قاضیو څخه ځان لری کړي. دا قضیه دواړه د 2000 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو پورې اړه لري. د امریکا غک خبریال کاترین جیپسن د موضوع ته په یوه رپورټ کې کتنه کړې چې پښتو ژباړه به یې په ګډه وګورو.
د امریکا د سترې محکمې د اخلاقي معیارونو په اړه نوې اندېښنې.
مشکل سره چې موږ مخکې دا دی چې سترې محکمې پریکړه کړې دا سي رفتار وکړي چې ښکاره کړي قضایه قوه تر قانون اوچته ده.
د سترې محکمې قاضي ساموئل الیتو د سناد دیموکراتانو هغه غوښتنې رد کړې چې له نوموړي غوښتې د امریکا په کانګرس کې د 2020 کال د جنوري د 6مې د پیښې د دوو قضیو د قضاوت څخه لاس واخلي. دیموکراتانو وروسته له هغه اندېښنه وښوده چې نیویورک ټایمز راپور ورکړ د پاڅون کوونکو مرتبط بیرغونه د الیتو په جایداد کې لیدل شوي دي. الیتو په یوه لیک کې ځواب ورکړی او ویلي دي چې دا د میرمنې پریکړه وه او هغه د بیان د ازادۍ حق لري.
موږ اوس له هغو ورځو څخه ډېر لرو یو کوم چې ویل به مو میرمنې د خاوند له هوکړې پرته څه نشي کولی. هغه د امریکا یوه تباه ده.
تیر کال د سنا دیموکراتانو وروسته له هغه د رفتار یا چلند په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو هڅه وکړه چې د محافظه کار قاضي کلارنس توماس میرمن د 2000 کال د ټاکنو د نتایجو د بدلیدو په هڅو کې صحیح و.
په سره محکمه کې د رفتار او افشا په اړه د مشکل مخه د ورځې د پای ته رسیدو مخکې د وکس لخوا چې د محکمې مشر رابرټس دی نیول کېدای شي. د رابرټس محکمه چې دا به په تاریخ کې پاتې شي واک او فرصت لري چې اقدام وکړي او همدا اوس دا کار وکړي. د دې پر ځای چې دا مشکل پاتې شي او حتی د یو شمېر قاضیانو په رفتار سره نور هم خراب شي.
د قضایي رفتار کارپوهانو قانون جوړونکو ته ویلي چې په قضایي برخه کې د منافع او تضاد یو ایدئولوژیک مشکل دی.
دا مفکوره چې دا ضروري اصلاحات سیاسي یا غچخستون کې دي په برابر توګه بې معنا دي. په داسې حال کې چې موږ د قاضي توماس د رفتار مشکلات نشو لري کولای، دا حقیقت چې په خوانیو قاضیانو گینزبرګ، بریر او نورو هغه موارد یا تیزی اوریدلې چې له هماغه ځایه احتمالا ژغورل شوي دي.
دوربن او نور دیموکرات سناتوران د ایوی لسیز راهیسی د سترې محکمې د قاضیانو لپاره د رفتار د داسې یو کود د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې د اجرا وړ وي. د کاترین جپسن راپور، سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو ځغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
مردم مکسیکو برای اولین بار در تاریخ این کشور یک زن را به حیث رئیس جمهور انتخاب کردند. این زن کلادیا شیمبام نام دارد و برخی از تحلیلگران و کارشناسان میگویند که کلادیا ممکن با یک سلسله آزمون‌های بزرگ روبرو خواهد شد.
The
در یک پیروزی قاطع کلادیا شاینباوم 61 ساله به عنوان اولین زن و اولین رئیس جمهور یهودی الاصل انتخاب شد که مکزیکو کشور داروی اکثریت مسیحیان کاتولیک را رهبری خواهد کرد، کشوری که در طول بیش از 200 سال تاریخش توسط مردان اداره شده است. شاینباوم کارشناس امور اقلیمی و شاروال پیشین شهر مکزیکو سیتی پایتخت مکزیکو است که بر اساس وعده مبنی بر ادامه سیاست‌های رئیس جمهور فعلی مکزیکو اندرس مانوئل لوپز اوبرادور مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرد. رئیس جمهور منتخب چپگرا پس از آن که نتایج اولیه نشان داد او حداقل 51% آرا را به خود اختصاص داده است و سهمگیری زنان در انتخابات تجدید کرد.
من تنها به اینجا نرسیدم، همه رسیده ایم. قهرمانان ما که وطن، اجدادمان، مادران، دختران و نواسه های من را به ما دادند.
نزدیکترین رقیب او زوچتل گلویز که نماینده ائتلافی از 3 حزب مخالف است 28.1% را در نتایج اولیه کسب کرد. گلویز پیروزی شاینباوم را در اول روز دوشنبه پذیرفت.
من با دکتر کلاودیا شاینباوم تماس گرفتم تا نتیجه انتخابات را تایید کنم و او گفتم که مکزیکو درد و خشونت زیادی دارد و به او گفتم که امیدوارم بتواند مشکلات جدی مردم ما را حل کند.
انا ماریا سالزار کارشناس امنیتی میگوید که شاینباوم با بسیاری از مسائل مهم روبرو خواهد شد.
مسائل معلق زیادی وجود دارد، از جمله قاچاق فنتانیل و تأثیرات آن در ایالات متحده. برخی از مسائل تجاری مربوط به اجرای قرارداد TMEC و مذاکره مجدد این قرارداد وجود دارد که قرار است در سال 2026 انجام شود و به ویژه در مورد موضوع مهاجرت که به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. این موارد در ایالات متحده حتی میتواند تعیین کند که چه کسی رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد بود.
شاینباوم قرار است که در اول اکتبر برای یک دور 6 ساله سوگند وفاداری یاد کند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در تلاش برای پایان یافتن جنگ در غزه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک طرح را ارائه کرده که به گفته وی از سوی اسرائیل پیشنهاد شده و می تواند که در 3 مرحله تطبیق شود. این طرح مورد حمایت بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با تصویب یک قطعنامه حمایت خود را از این طرح اعلام کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت که گروه حماس به این طرح پاسخ داده، ولی به گفته او برخی از ملاحظات یا پیشنهادات حماس مبنی بر تغییرات در این طرح قابل اجرا نیست. ولی آنتونی بلینکن افزود که تلاش‌ها به خاطر برقراری آتش‌بس در غزه ادامه خواهد داشت. این تلاش‌ها در حال جریان دارد که اخیراً در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در مرکز غزه بیش از 30 نفر کشته شد.
مراسم ادای نماز جنازه، مراسمی که تقریباً همه روزه در نوار غزه برگزار می شود. اینها اجساد کسانی اند که اوایل روز پنجشنبه در یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب مربوط به ملل متحد در مرکز غزه کشته شدند. از این مکتب برای سرپناه و بیجا شدگان فلسطینی استفاده می شد. اما اسرائیل می گوید یک قرارگاه گروه حماس در مکتب وجود داشت و آن جنگجویان حماس در آن کشته شده اند که در حملات 7 اکتبر بر اسرائیل دخیل بودند. فلیپ لازرنی، مسئول اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی، گفته است که در زمان حمله 6000 نفر در این مکتب پناه گزین بود و ادعاها مبنی بر موجودیت گروه های مسلح در داخل مکتب را تکان دهنده خوانده و گفته است نمیتواند این ادعاها را تایید کند. تعداد کشته شدگان این حمله حتی تا 40 نفر گزارش شده است. ولی اسناد شفاخانه و یکی از خبرنگاران اسوسییتد پرس در شفاخانه کشته شدن 33 نفر به شمول 14 کودک و 9 زن را تایید میکند. این زن که غالیه منصور نام دارد میگوید پسرش در میان کشته شدگان بود.
ما در منطقه القستل بیجا شده ایم. پسرم ساعت 2:30 برای ما زنگ زد تا بگوید که برادرش شهید شده است. اسرائیلی ها با میزایل بر صنف درسی در مکتب آنان را هدف قرار دادند. ما به اینجا آمدیم. تا اکنون نخوابیده ایم. این کوچکترین و عزیزترین پسرم بود.
مسئول دفتر مطبوعاتی اداره حماس ادعای اسرائیل مبنی بر موجودیت قرارگاه مخفی این گروه در مکتب را رد کرده است. اسرائیل میگوید که قبل از حمله اردوی آن اقدامات به خاطر کاهش آسیب به غیر نظامیان را اتخاذ کرده بود و اردوی اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان در این حمله را تایید نکرده است. این حمله در حال صورت گرفته که یک روز قبل از آن اردوی اسرائیل از راه اندازی یک عملیات جدید نظامی علیه گروه حماس در مناطق مرکزی نوار غزه خبر داد. در عین حال تلاش ها در قطر و مصر به خاطر توافق روی طرح آتش بسی که هفته گذشته از سوی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ارائه شد نیز تا کنون بی نتیجه بوده است. در یک اعلامیه نشر شده از سوی قصر سفید، رهبران عبده کشور با شمول ایالات متحده و بریتانیا از رهبران اسرائیل و گروه حماس خواستند تا هر سازش ممکن را به خاطر رسیدن به یک توافق انجام دهند. اسرائیل تاکید دارد که از بین بردن کامل حماس برای آن اولویت دارد. حماس میگوید تا زمانی که اسرائیل به یک آتش‌بس دائمی و بیرون کردن کامل نظامیان خود از غزه متحد نشود، این گروه نمیتواند که با هر نوع پیشنهاد موافقه کند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جنگ جاری در غزه و بسته شدن گذرگاه رفح پس از تصرف آن توسط نیروهای اسرائیلی آرزوی حج رفتن یک زوج فلسطینی را در هم شکست. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را همکارم با توجه می رساند.
محمود و فاطمه جرغون زوج فلسطینی هستند که زیوراتشان را برای تهیه توشه فرضیه حج که سالها آرزوی آن را داشتند به فروش رسانیدند. ولی از اینکه راه‌های خروجی از نوار غزه برای آنها مسدود شد، این آرزوی آنها ناتمام ماند.
بدون یک احنا مغلق علی
ما در یک زندان زندگی میکنیم. بدون گذرگاه رفح هیچ راهی برای دخول و خروج وجود ندارد.
گذرگاه رفح در سرحد غزه و مصر در اواخر ماه می با تصرف نیروهای اسرائیلی درآمد. جرغون که در خانه ویرانه‌اش در خان یونس صحبت میکرد گفت عدم توانایی رفتن به حج درد ناشی از جنگ را برایش تجدید بخشیده است.
للاسف فقدنا بيتنا زي ما انتم شايفين.
متاسفانه ما خانه خود را از دست دادیم که هزینه ترمیم آن $20,000 برآورد شده است. پس از آن سرحد بسته شد و حج رفته نمی توانیم. با این دو ضربه در عین زمان روبرو شدیم. درد جنگ، ویرانی، محاصره و نرفتن به حج.
فلسطینی ها پس از ثبت نام برای رسیدن نوبت حجشان سالها انتظار می کشند. نوبت جرحون بعد از 18 سال رسیده بود.
کل سنه مستنا نطلع.
وقت نام ما برای رفتن به حج تایید شد بسیار خوشحال بودم. در آخر همه رویاهای ما از بین رفت و ناراحت شدیم.
اسرائیل پس از حمله تاریخ 7 اکتبر حماس تهاجمش را بر غزه آغاز کرد. مقامات اسرائیلی میگویند که بیش از 1200 اسرائیلی و اتباع خارجی در آن حملات کشته شدند. طبق گفته مقامات صحی در غزه، در اثر حملات نیروهای اسرائیلی بر غزه از آغاز جنگ تا کنون بیش از 37,000 نفر کشته شدند. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ترکیه په داسې یو وخت کې اوکراین ته د وسلو د مهم برابرونکي په حیث څرګندیږي چې کیف د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته د خپلو جنگی مهماتو کمی پوره کوي. د ترکیه د وسلو یو تولیدونکی د متحده ایالاتونو سره په یو ځای د ټکساس په ایالت کې د وسلو جوړولو فابریکه جوړوي. همداشان ټاکل شوې ده چې یو بل ترکی شرکت په اوکراین کې د ډرون الوتکو د تولیدولو فابریکه جوړ کړي. دوریان جونز د استانبول څخه د ترکیه د دې رول په هکړه چې د روسیې دښمنانو ته وسلې برابروي یو ریپورت رالیږلی چې پښتو ژباړې ته یې ستاسو پام را اړوم.
د امریکا د متحده ایالاتو د مهماتو د تولیدولو دا نوې فابریکه د ریپکونز سټیټ آف دی آرت تجهیزاتو کمپنۍ په وسیله ممکن په امریکا کې د مهماتو د تولیدولو په دریو کې یو برخه تولید کړي چې د تحلیلګرانو په وینا د اوکراین د وسلو د موجوده کمی د پوره کولو لپاره مهمه ده.
په دې برخه کې د ترکیې ګام اخیستل ځکه مهم دي چې ترکیه نه یوازې ډېر تولیدونکي لري، بلکې د امریکا دپاره د وسلو د برابرولو یوه لویه وسیله هم ده چې غواړي د اوکراینی شرکت سره د مهماتو تولید پیل کړي.
د ترکیې دپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جی فلیک د ترکیې دغه همکاري د اړیکو د لا پراختیا د مهمې نښې په حیث وستایله. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان ښه روابط د انقرې او واشنگتن ترمنځ د خړپړتیا وجه ده. یوه بله ترکیې کمپنۍ بیرکټار په اوکراین کې د جنگي ډرون الوتکو فابریکه جوړوي. د تحلیلګرانو په فکر دغه اقدام کیف ته د انقرې سره د ژمنې زیاتوالی ښیي.
دا لږ شانتي خطر هم لري چې سړی په اوکراین کې د جنگ په حالت کې فابریکه جوړ کړي. دا معلومدار خبره ده چې په اوکراین کې د فابریکه جوړول سیاسي پیغام لري، مګر زما په فکر چې په جګړه کې به د ترکیې دریځ بدل نه کړي.
مګر تحلیلګران خبرداري ورکوي چې اوکراین ته د مرستو دوه چنده کېدل به د ماسکو او د ترکیې د غربي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې د توازن په ساتلو کې د انخرې د پالیسۍ یو امتحان وي.
د روسیې په اړه د ترکیې پالیسي اکثره وخت یو داسې پالیسي ده چې موږ یې محافظه کارانه پالیسي بولو. نو کېدای شي چې سړی د ډیرو مختلفو انتقادي اجنډاګانو په اړه د عدم توافق سره موافقه ولري. مثلا دا کوم حال چې اوس په اوکراین کې روان دی او په سوریه کې دا موجوده وضعیت چې سړی ګوري، نو واضح ده چې په مختلفو برخو کې لکه د انرژۍ په تبادله کې به همکاري وکړي.
تحلیلګران وایي په داسې حال کې چې د ترکیې دفاعي صنایع د اوکراین او د اوکراین غربي متحدینو سره خپل ملاتړ زیاتوي، انقره د روسیې یو مهم تجارتي ملګری دی او د ډیرو غربي هیوادونو بندیزونه ردوي.
د امریکا د خزانه وزارت په ترکیه کې په هغو کمپنیو بندیزونه لګولې دي چې د مایکروچپس په شمول د روسیې پوسته مهمات لیږي، مګر د وسلو پرزې مستقیما د روسیې وسله تولیدونکو ته ورځي او هغه بیا د اوکراینیانو په ضد استعمالیږي. نو ځکه ترکیه په سیاسي لحاظ یو ډول دوه اړخیزه لوبه کوي. اصلا ترکیه د امریکا متحده ایالات په داسې حالت کې اچوي چې د ترکیه د دوه مخې پالیسۍ پاک تل چوپه خوله ووسی.
جمهور رئیس اردوان په دې خبرې سره چې ترکیه په یو کال کې دوه جت نظامی الوتکې تولیدوي د ترکیې د دفاع د وزارت اهمیت وښوده چې ورځ په ورځ زیاتیږي، او په دې خبرې سره یې د غرب او روسیې دواړو سره په خپلو اړیکو کې د توازن په ساتلو کې د ترکیې رول هم څرګند کړ چې ترکیه په مشکلاتو کې هم اچوي.
ممنون که تا این دم با ما بود. برنامه امروز همینجا به پایان میرسد، ولی شما میتوانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی صدای امریکا با زبانهای دری و پشتو دنبال کنید. شما همچنان میتوانید که برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چنل 469 ماهواره یاسد دنبال کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دې خبری ټولګه کې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانانو اختر طالبان وایي چې اختر په دوشنبه ده خو سعودي عربستان شنبه عرفه او یک شنبه د اختر لومړی ورځ بولی. په اوکراین کې د سولې لپاره هڅې سویس کې د څکم سلو هیوادونو استازي د اوکراین د جګړې د ختمولو په موخه غونډه کوي. دا مجلس د زلنسکي په غوښتنه راوبلل شو. او په بهر کې د افغاني جامو ګنډل د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو ډیزاینر د افغانانو جامې په غربي سټایل جوړوي. دغه ډول جامې څومره پیرودونکي لري؟
سلامونه او نیکی هیله خراغلاست. نن شنبه د جون 15 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. طالبان د سعودي عربستان د اعلان برخلاف د دوشنبه پور از اختر کوي. نن په سعودي کې عرفه او سبا ته د لوی اختر لمړی ورځ ده، خو طالبان ویلي چې دوی په افغانستان کې د دوشنبه پور از اختر کوي. یو شمیر دینی عالمان وایي چې طالبانو دا پریکړه د سیاسي او فکری اختلافاتو لمخې کړې ده. نور جزئیات په ریپورت کې.
په داسې وخت کې چې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د یک شنبه پور از د لوی اختر لمړی ورځ ده، د طالبانو ویان زبیولا مجاهد پر ایکس ټولنیز شبکې کې یو پیغام خپور کړی ویلي چې شنبه د جون 15 د عرفه ورځ نه ده، بلکې یک شنبه عرفه ده او د دو شنبه په ورځ اختر دی او همدا شرعي حکم دی.
نن نه هم د ذلحجې ده او نه هم د ذلحجې یو عرفه ده. د عرفه میا د ذلحجې میا شروع ده او پس یک شنبه اختر ورځ ده. او دا د اعتبار د مکان او زمان چې زمان نهم د ذلحجه ده او مکان چې عرفات ده او نن ټول مسلمانانو په عرفات باندې جمع کیږي، هلته وقوف کیږي. وقوف یو په حج کې یو اساسي رکن ده.
د حج په مراسمو کې د بیلابیلو هیوادونو ملیونه ګډون کوونکي زیارت کوونکي یا حاجان د عرفات مراسم ادا کولو په هدف شنبه د جون په 15 مکې ته څیرمه د عرفات په میدان کې راټول شوي دي. حاجان نن للمر لیدو وروسته مزدلفه ته روانېږي او سبا یک شمې د سعودي عربستان د اعلان پر بنسټ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او مکې مکرمه ته تللي افغانان نن د عرفات رکن ادا کوي.
سیاسي کړنه ده، دا فکری هات شریعی لحاظ درست نه دی. یعنی دا اول پل ته چې زمونږ په تاریخ د سکتی چې افغانستان کې عرفه نه وي او هلته عرفه وي. او دا جالب خبر دا ده چې د دین اسلامي امارت مسؤولینو چارواکي چې دوی همدغه فکر کړي، دغه حمایت کوي. دوی خپل نن په عرفات کې موجود دي، هغوی دپاره عرفات دی او حج کوي، ځکه چې که نن د عرفه کې ونه دلی کې دوی حج نه شي چې پاتې کېږي نه حج کې حج نه کېږي. نو دوی اما په افغانستان کې دوی فکر کړی چې هلته عرفه نشته، بیا تنفس دی او سړی تنفس دی. په علمي لحاظ په شرعي لحاظ یا
سکال افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی.
الله جل عظمته در قرآن کریم میفرماید و اذ جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا. انما بیت الله شریف مرجع تمام انسان ها و مرجع تمام مسلمان ها گردانده که مسلمان ها دوجه به خاطر حج میرون خانه را طواف میکنن، زیارت میکنن، دوباره به وطناشان، به منطقهشان، به محل محیطشان برمیگرده. مرجع همه ما مسلمان ها خانه خداست.
په ورته وخت کې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اختریس پیغام کې ویلي چې د مصیبت ځپلو هیوادوالو وضعیت پټ نشي پاتې کېدلی.
استبداد ځان ته په خپل مشروعیت نسی بخله. تور او توپک، انفجار او انتحار مشروعیت ته لار نه باسي. دا حکم د ولس پلاس کده او د هغه له حکم او ګډون پرته مشروعیت نرازی.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ویلو اختر به د ډیرو اړو افغانو کورنیو لپاره د ژوند یو بل ستونزمن ورځ وي. د غیدره وای افغانستان کې داسې محل خلق د لوی اختر لپاره تیاری نیسي چې دولس بیل نه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه بل کوم کیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د طالبانو د اختریز اعلان او پیغام په اړه مو د بحث لپاره دینی عالم او سیاسي فعال قاری عیسا محمدی را بلل ده. قاری صاحب عیسا سلامونه، جوړ په خیر. که په عربستان کې عرفه وي، په افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې کومه ورځ وي؟ یا په بله ژبه، آیا کیږي چې عربستان کې عرفه او په افغانستان کې یوه عادي ورځ وي؟
سلامونه احترامات وړاندې کوم. که په عربستان کې عرفه وي او په افغانستان کې به هم عرفه وي، د هغه اسلام مطابق کوم اسلام چې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی، او د عرفه په ورځ په آخرین خطبه کې د شریدا اخرین حج د یوری چې تاسو ته دوه شیونه پرې کوده، که په دې مو منګولې ولګوي تاسو به هیڅ کله ګمراه نشئ، قران او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث. نو موږ هغه اسلام چې 1400 کاله مخکې راغلی او په هغه کې هیڅ تغیرات ناراضي، هغه عرفات چې التوی همغه عرفه بدل ته هم یو ساعتونو کې 2 ساعته 3 ساعته یا مخکې یا رسواله راتلی شي، خو 6 ساعته 3 ساعته چې طالبانو اوس کوم هغه راوستلی ده. اول خو زه باید دا ووایم شکیب ورور چې موږ مسلمانانو همیشه د اختر په ورځ باندې د یو مال د پسه یا د غوایی قربانی کړی ده. دا په لومړي ځل دا متاسفانه چې په افغانستان کې د اسلام قربانی کیږي، د پسه په ځای باندې طالبان راځي د خپل سیاستونو په خاطر یا سعودي عربستان سره د بغض او کینه او حسد په خاطر چې ولې د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني، دوی اسلام هم ورته قرباني کوي. زه د هغه ورځ نه ډارېږم چې داسې یو ورځ راشي چې خدای نه خواسته دوی یو بل دین راوباسي او د سعودي سره د عزت په خاطر مکمل د اسلام دین د خلک منسوخ کړي، در حال چې د دوی په تیر نظام کې مولا عمر د امدی سعودي عربستان سره 15 کاله مسلسل او متواتر وړوکی اختر او لوی اختر منځلای د سعودي عربستان سره خونه ملاحبت خان نه مني.
صحیح. اوس دا یوازې طالبان نه دي، مثلا پاکستان هم دا کار کوي. څه مشکل ده په دې کې؟
پاکستان دا کار کوي. د پاکستان کې خو هیڅ شک نشته چې د پاکستان تاسیس نوم یې پاکستان ورکړی، پلازمینه ورته اسلام آباد ورکړی. په حقیقت کې د اسلام ضد یو 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 هیواد دا چې انګریزانو تاسیس کړی د مسلمانانو په مین د تفریق او تفرق او د نزاع په خاطر باندې. ګوري احمد شکیب ورور، د عرفه ورځ د دې د فضائل او یو فضیلت دادا دا ورځ چې الله ته ډیر محبوب ده، په دې خاطر چې د ټول نړۍ مسلمانان په عرفات کې راغونډیږي، هغه که پاچاوي کرایت وي په یو لباس کې. دا د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد یووالي ورځ ده. دغه یووالی الله رب العزت ته دومره محبوب او دومره خوښ ده چې فضائل ورته ورکوي. او دغه ورځو ته په شریعت کې د اختر ورځ په قرآن کې من شعائر الله، د الله پاک د قدرتونو د نخو یو نښانه ورته ویل شوې ده. نو دغه ورځ چې شعائر الله ویل کیږي په همدې خاطر چې د ټول نړۍ مسلمانان پکې حج ادا کوي او په یو اتفاق او اتحاد سره عیدګاه ته ځي او د الله پاک ذکر او بندگی او د الله عبادت کوي. نو دا چې طالبان راځي او دغه ورځ جلا کوي، دا په دې معنا ده چې طالبان د ټول غربي نړۍ یا د کفرین نړۍ سره خو د دوی جوړه نه کیده نه کیده. اوس حتی دوی د اسلامي نړۍ د مسلمانانو سره، د مساجدو سره، د مسجد الحرام سره، د مسجد حتی دوی جوړه نه راځي.
یو بل څه قاری صاحب، چې د عرفه په ورځ معمولا زمونږ تاسو په کورنیو کې خلک روژه نیسي، عبادتونه کوي، خیراتونه کوي، که عرفه په بل ورځ ممکن د خلکو په عبادت کې یو څه تغییر راشي یا په خیراتونو کې یا د روژې په نیولو کې؟ ممکن نن چې عرفه ده په سعودي عربستان کې، په افغانستان کې خلک روژه ونه نیسي، سبا ته ونیسي، په دې کې یو څه تغییر خو راځي حتماً؟
ډیره ښه پوښتنه وکړله. بالکل نه یوازې دا چې تغییر راځي، بلکې مطلق حرام ده. یو حدیث شریف د بخاری او د مسلم شریف حدیث ده، رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وړوکی اختر او د لوی اختر پورز باندې د روژې نیولو منع کړی. نو د عرفه پورز موږ مسلمانان څو چې په حج کې وي خو په حج کې څو چې د حج نه بهر دي هغه په دې ورځ روزه نیسي او د دې ورځ فضیلت دا ده چې یو کال مخکې ورستو ګناهونه په حدیث شریف کې راغلي بخل کیږي. نو ته چې اوس د یکشنبه ورځ د لوی اختر ورځ د پټول نړۍ کې او ته په دې ورځ باندې اختر کوي دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث سره کاملاً په مخالفت کې ده او په دې ورځ باندې روزه نیول حرام ده.
اوس خلک باید څه وکړي همدغه نن همدغه بخنه غواړم ستاسو خبرې مې قطع کړي. خلک باید څه وکړي د طالبانو امیر ځان امیر المؤمنین بولي او خلک هم ځان باید د دوی لپاره مکلف وګڼي چې د دوی احکام ومني. که په دغسې یو شکل باندې حکم صادریږي آیا خلک مکلف دي چې دغه حکم ومني؟
نہ په حدیث شریف کې راغلی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دی الله په معصیت کې د مخلوق اطاعت دا بالکل جائز نه ده. زمنګ خلک تر کوم ځای چې موږ معلومات لرو نن په افغانستان کې اکثر خلک روژی نیولې دي او سبا سیده چې خلک وزب حونی کې او سبا به اختر مازه تعالی نشي او سبا به هیڅ ان شاء الله اختر زکه نیوي چې سبا ورځ روزه نیول مطلق دا حرام ده. ذبیح الله بجای چې خپل ایکس پاره باندې کوم لیکل کړي نو کچېته دوه وای چې شرعی دا وسرتی لاندې یو آیت یا حدیث قلحات و برهانکم ان کنتم صادقین یو دلیل هم بایتوی دوی شرعی دلیل نلری او دوی په بل هغه بغض و کینه او حسد او غلط سیاست روان.
جناب قاری صاحب د وخت د کموالی له وجې نشو کولای دغه بحث ته ادامه ورکړو اما ډیر زیاته معنی چې په خبرونه کې مبارخه واخستم.
مننه.
په خیر اوسې. په هرات ولایت کې د طالبانو سیمهیز چارواکي وایي یو شمیر په نشئی توکو روغ دي کسان تر دربلنې ورسته بیرته خپل کورونو ته سپارل شوې دي. طالب چارواکي زیاتوي چې دغه کسانو په درمنل له لاس څخه تر اتلس میاشتو پورې وخت لګیدل ده. صفی الله احمد زی په اړه ریپورت لري.
دغه شمیر روغ شوي معتادین چې د درملنې موده یې بشپړ شوې ده د لوی اختر په مناسبت د هرات ولایت د معتادینو د درملنې څلور زره بستریز مرکز څخه خوشي کیږي او د خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي.
نن په زموږ د څلور زره بستر کمپ کې تقریبا ډېر لسو کسان خارجي چې هغه دوی اکثریت چې دي د نورو ولایتو دي چې موږ سره دلته تقریبا د شپږو میاشتو او د اوولو میاشتو او یا د پنځلو او د لسو میاشتو په ودو سره دوه نه کسان موږ سره وخت تیر کړی دي. نو نن دا موږ د اختر په رسیدو سره دا کسان آزادو خپل کورو ته اسو.
د دې روغ شو روګدل اجل شاه محمود وای خوشحاله دی چې لا تلسو میاشتو درملنې ورسته نن ل خپل کورنۍ سره یو ځای کیږي. د شل کال وړاندې په ایران کې په نشې مواد روګد شوی وو.
واقعا مې 20 سال کې معتادم خېلی رنج دیدم از خانواده خو دور اسم اما قرنج کې ما میبینم اما قرنج خانواده ما میبینه دوربره ما میبینه فامیل ما میبینه جامعه ما میبینه.
دا روغ دی لدی عمل چې د اختر ورځ د خپل کورنۍ سره یو ځای تیروي خوشحالي څرګندوي او له نور څخه غواړي چې نشې مواد ته مخه و نه کړي.
کوم فون مثلا چې اصلا پاکي چې رقم است مثلا چې لذت داره پاکي ولی از مواد چې خیر ندیدم من قدیم ما استفاده میکردم ولی چې من مثلا دعاونو که خدا دشمن آدم تو این خط نیاره.
انا واکم خیر خوشم اوري الله دان کبر می په غل خانواده انا راز
د طالب چارواکو په خبره د لوی اختر په مناسبت د روغ دود درملنې له مرکز څخه د خوشي شو له ډلې شاوخوا 200 تنه د هرات اوسیدونکي او پاتې نور د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي چې خپلو ولایتونو ته لیږل کیږي. صفی الله احمد زی امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام خبرداري ورکوي چې د افغانستان غلې دانې د ملخانو د برید له کبله د خطر سره مخ دي. د اف ای او په حواله دا دویم پرلپسې کال دی چې د افغانستان په شمال کې ملخان فصلونه خرابوي. په تخار او کندوز ولایتونو کې زیاتو کروندو ته زیان رسیدل ده. ملخانو په داسې حال کې پر کروندو برید کړی چې د افغانستان څخه باندې 28 میلیونه خلک بهرنیو مرستو ته اړتیا لري او ګڼ شمېر کورنۍ د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي.
ما دلته شل جری و مزه کچ کرلې د وسیراته یول سری به وهلې د نجری به پاته د شل منه می غنم کرلې دي اته منه مربش کرلې دي پجی نو دا چخلاص فصل جمهور بیا بچو ته چش ورکو د کم ځای پیدا کو
Broken locust.
مراکوی ملخان د کروندو لپاره په نړۍ کې تر ټولو لوی خطر دی. دلته موږ زرګونه ملخان وینو چې تازه زیږیدلی او د دوو هفتو دی. دوی په یو ورځ کې کولای شي 1500 یا 1600 متره ځمکه تر برید لاندې ونیسي. د غنمو کروندې کاملا خرابې کړې دي.
او د همدې پروګرام کلاس کې د اوکراین ولسمشر د سولې لپاره د وی غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. دا چې دا غونډه کله او چیرې جوړیږي په دې اړه راپور لرو، خو اوس یو لنډه د ماخلو. بیا هم خراغ لاست. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې په رفح کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو د غځېدو وروسته سیمه کې د خوراکي توکو کمښت او روغتیایي بحران زیات شوی ده. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال کارل سوکو د جمعې په ورځ ویلي چې د غزې په سویل کې خلک د لوږې سره مخ دي او د درملو ته هم اړتیا شته. د سوکو په وینا د دوی په خوراکي توکو بار لاری په سرحد کې ایسار دي او غزې ته د داخلېدو انتظار باسي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې غزه کې به د جولای په میاشت کې څه باندې یو میلیون کسان سخت لوګه تجربه کړی. د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ مشر لونید سلوتسکی د شنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست علي باقری کني سره کتلې دي. ایرانی رسنیو د سلوتسکی د سفر او د هغه د غونډو په اړه چوپتیا غوره کړې. لویدیز بیا په دې باور دی چې ایران روسیې ته بي پیلوټي الوتکې ورکوي. سپینې ماڼۍ تیره میاشت وویل چې روسیه د ایران نه د پرمختللو ډرونونو د ترلاسه کولو تکل لري چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي. نن شنبه په بریتانیا کې د پاچا چارلس د زوکړې په مناسبت پوځي پریډ ترسره شو. دا لومړی ځل دی چې پاچا چارلس په سرطان دخته کېدون وروسته په عام محضر کې راڅرګندېږي. د بریتانیا د ولیعهد میرمن هم په سرطان اخته ده. میرمن کټ د جمعې په ورځ ویلي وو چې د پاچا د زوکړې په مراسمو کې برخه اخلي. کټ د مارچ په میاشت کې وویل چې په یو ناڅرګند سرطان اخته ده. شاهزاده ویلیام هم د اسونو په بدرګه د مراسمو ځای ته راغله ده. د بریتانیا د پاچا د زوکړې په ویاړ هر کال په لندن کې شاندار پوځي پریډ ترسره کیږي چې عام خلک هم کې برخه اخلي. دلته په امریکا کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ د اوشتمنو هیوادونو رهبران په ایتالیا کې غونډه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په ضد روان مقاومت ملاتړ او په غزه کې د اوربان پر ضرورت وغږیږي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غک خبریال پیټ سی ویډاکس واره د ولسمشر بایدن سره تللې او په دې اړه راپور لیږلی چې تاسو پښتو ژباړه وایي.
د جی 7 د رهبرانو د غونډې لومړی ورځ په منځني ختیځ اروپا کې د جګړو په ګډون په نړیوالو ستونزو د مذاکراتو نو وروسته ختم شو. د اوکراین په مسلې خاص تمرکز شو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی سره یو دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړ.
د دې ګام په خستو موږ غواړو ډاډه شو چې موږ د روسیې سره په جګړه کې د اوکراین د بری لپاره ملاتړ ته ادامه ورکوو.
د جی 7 رهبران د بایدن د پلان سره موافق دي چې اوکراین ته 50 میلیارډ ډالر پور ورکړ شي او اوکراین به د کال تخمین 3 میلیارډ ډالر بیرته ورکوي. دا پیسې به د روسیې د 280 میلیارډ ډالر د ګټې نه چې بندیز په لګیدل دي لاس سره دي.
د مالی وزیران اوس د دې پلان په جزئیاتو غور کوي. مثلا د دې مرستې د طرفداري مسله ډیره ضروری ده او هر څومره زر چې کېدای شي باید څرګند شي.
امریکایي چارواکي وایي د دې عالی غونډې تر ختمېدو پورې د یو سرګند پلان تمه لري. جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین سره د غرب د ملاتړ د ادامې په هکله اندېښنه وښوده، خو د امنیتي تړون د کېدو قدردانی یې وکړه.
د ناتو مسله د دې موافقې په ټول متن کې مدغم شوې ده چې امریکا به په آینده کې د ناتو په سازمان کې د اوکراین د غلیتو ملاتړ کوي او زمونږ دغه امنیتی موافقه په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د وسنی ولار ده.
د دې ونی په اوایلو کې د امریکا متحده ایالاتو د ماسکو د نظامی صنعت په اډې تازه بندیزونه ولګول او په چین کې هغه کمپنۍ هم په دې بندیزونو کې شامل دي چې د روسیې د نظامی تولیداتو پرزې خرڅوي. همدغه راز په غزې کې جګړه د بحث بل مسله و.
هغه
مسله چې تر اوسه پورې پاتې ده هغه دا ده چې حماس امضا کول ردوي، سره له دې چې دې ته ورته پلان وړاندې کړی دا چې نتیجې ته رسیږي کنه وبلیدل شي. موږ به فشار ته دوام ورکړو.
د ایتالیا صدر اعظم او د غونډه کوربه جورج ملونی نه یوازې د ایتالیا لاره اروپایي هیوادونو ته د افریقایي مهاجرو د بهیر د مخنیوي هڅه وکړه، بلکې مهاجرت او په افریقا کې پنګاونه د جی 7 لپاره مهم موضوعات وبلل.
La questione della migrazione.
ایتالیا د مهاجرو موضوع او د هغوی ونده او رول او تر هغه ډیر ناوړه کوم چې قاچاق ورکوونکي سازمانونه په ښکاره د ناهیلۍ او څخه استفاده کوي د خپلې دورې مشرۍ عمده موضوع مطرح کړی ده.
هدف تر 2028 کال پورې د بنسټیزو پروژو لپاره د خصوصي سکتور د 600 میلیارډ ډالر چمتو کول دي چې د چین د یو کمربند او یو نوښت زیونی سي. زیبا خادم، امریکا
غږ، آشنا تلویزیون. ټاکل شوې چې دروانی میاشتې په 15 او 14 د اوکراین د سولې لپاره په سویس کې د نوي هیوادونو مشان مجلس وکړي. دغه سرمشریزه د اوکراین د ولسمشر په غوښتنه رابل شوې ده. په دې اړه په ختیځ اروپا کې د امریکا غږ د خبريال میروسلاو د راپور پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوم.
د شنبه او یک شنبه پر ورځو د سویس د لوسترین د جاهل سره نشدی د برجنستوک په تفریحي سیمه کې د اوکراین د سولې سرمشریزه په یو آرام چاپیریال کې تر سره کیږي. دلته به د نړۍ مشران د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی په غوښتنه په دې هیله چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې لپاره یو حل لار عمومي سره جرګه شي. شاوخوا 4000 پوځي پرسونل د سرمشریزې امنیت پر غاړه لري. په سویس کې د سولې د سرمشریزه په ایتالیا کې د نړۍ د وو بډای هیوادونو له سرمشریزې روسته تر سره کیږي. د جیو په سرمشریزه کې د نړۍ وو وډایو هیوادونو ګروپ د روسیې کنګل شوی پیسې د اوکراین د بیا رغونې په چارو د مصرفولو هوکړه وکړه.
دوهمه شی важливо не втратити ініціативу. третє
دویمه مهمه خبره دا ده چې نوښت له فکره ونه باسو. دریمه مهمه خبره دا ده چې د نوښت مالکیت د روسیې په ګډون هیڅ اته ورنه کړو. د دې لامل دا ده چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو نوښت په اوکراین د بشپړ یرغل په ورځو خودل شو. د روسانو لید زمونږ د هیواد اشغال دی.
په داسې حال کې چې د جرمني د لومړي وزیر اولاف شولز تر څنګ ولاړو، د اوکراین ولسمشر وویل هیلمند چې سرمشریزه به د انرژي خوندیتوب، د بندیانو تبادله، د برمته شویو کوچنیانو بیرته راګرځول او د خوړو د نړیوال امنیت په څیر موضوعاتو ته حل لارې عمومي. شاوخوا نوي هیوادونو د سرمشریزه کې د ګډون بلنه منلې. د دغه هیوادونو مشران به په یاد غونډه کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. د سرمشریزه تر روسیه نه بدل شوی. چین له دې عمل چې خپل د سولې پلان پر مخ وړي، دغه سرمشریزه کې ګډون نه کوي. روسیه د چین د سولې له پلان څخه ملاتړ کوي، خو اروپایي ټولنه له دې عمله چې د چین د سولې پلان نړیوال قوانین او نور نه مراعت کوي، په یاد پلان نیوکه کوي. د سویس حکومت چې د اوکراین سره په ګډه د اوکراین د سولې سرمشریزه جوړه کړي، د سرمشریزه ته د لومړي قدم په سترګه ګوري.
د ابګشټټسن پروسس ایم هینبلیک خوف اینن داورندن اند ناخالټیګن فریدن ان
مژغوارو چې په اوکراین کې د یو هر اړخیز پر عدالت، نړیوال قانون ولار او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم یو تلپاتې سولې په اړه بحث وکړو. موږ دغه هدف ته د رسیدو لپاره یو ممکنه چوکاټ وعده ورکول غواړو. موږ غواړو داسې یو محل ویش وټاکو چې دواړه لوري راتلونکي کې د سولې په یو پروسه کې سره رايو ځای کړي.
د سویس د سایبری امنیت مرکز د راپور لمخې له سرمشریزه یو ورځ وړاندې د سویس د حکومت سره پر تړاو لرونکو بیلابیلو وی پاڼو سازمانونو سایبری بریدونه وشول. د مهالویش لمخې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی، د فرانسې د ولسمشر او جرمني د لومړي وزیر، د امریکا د ولسمشر د مرستیال او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په ګډون د سرمشریزي ګډونوال و د شنبه پر ورځ د سرمشریزه کې د ګډون لپاره سویس ته ورسیږي. د ټولو نړۍ سترګې به د سرمشریزي د جوړېدو دغه غرنۍ تفریحي سیمه ته وي. د اوکراین د سولې د سرمشریزي ګډونوال و د اوکراین او لکه چې ویل کیږي بل اخره د اروپا د سولې لپاره هڅه وکړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه غالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
درځي چې اوس هم د افغاني جامو نوې ډیزاینونه وګورو. افغان ډیزاینر هلی روفي په امریکا کې د افغاني جامو مشهور ډیزاینر ده. مرمن روفي د غجامې په غربي سټایل جوړوي. برېښنا تحریک لیدو ته ورغلې ده.
د هالیوډ څخه تر پاریس پورې د افغاني جامو نندارتون لایرو فی د دې جامو ډیزاینر ده. د وطن سره مینا هغه دې ته څولې چې افغاني جامې په اروپאי سټایل برابرې او په نړیواله کچه یې ننداري ته وړاندې کړې.
و ما د کښنواله سره خپل بیرغ خپل وطن سره ډېر مینا درلودل. ما غوښته چې زموږ ټول جهان د زموږ جامې او زموږ دغه د لاس کار چې د خامکتوزي د ټول وپیژني. سو په دې خاطر مال چوکې نو څنګه کو امریکایانو د چې د خو زموږ د پرتګ او کمیس د خونه غوندې سو د داسر بداس مارنټو سچ دی واز مشک می ساغوندی د داس دغه چ دی بلمن جمپر اغوندی اچن مدوزی کاروي جمپر ور سره اغوندی سو په دې خطر باندې ما دغه مفکوره داس د خپل ځان کله چې دغه کار باید وست.
څوالس کاله کېږي چې هیلای خپل ډیزاینونه د کندهار مارکیټ تر نوم لاندې جوړوي. هغه تر دې دمه پوری ډېرې جایزې ترلاسه کړې دي. هیلای د روان کال د اپریل په میاشت کې په پاریس کې د ستري افغان نړیوال ډیزاینر په توګه لومړی مقام ترلاسه کړ.
کانس کې فرانس کې موجود د فاشن شو د لودل چې د سلبریټي ایوارډ نایټ کې هغه کې زه افغان ډیزاینر اومه انوایټ کړو مو سو فاشن شو مو وکړله و ام چنان ماته د بس افغان ډیزاینر انټرنیشنل ایوارډ راکی چاغدر د خوشحالي ځایوب.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې خزو ته د کار زمينه برابر نه ده، هیلای وایي چې کله کله خپل ډیزاینونه د جوړولو لپاره افغانستان ته هم لیږي چې زینو افغان خزو سره د کار موندنې په برخه کې مرسته وشي.
زمیشه د خپل کالی 80% ز خپل ډیزاین کوم. معلومدار خبره ده چې د چرمدوزی او خامکتوزی د افغانستان څخه مترزي او د بازي سموش د وانټیج په خاني کوچی شانت دی هغه مترزي نور ز خپل ډیر خپل ډیزاین کوم. اګه افغانستان ته استوم چې ډیزاین کې ز خپل ډیزاین سره جوړوم په ورکه باندې د تاسوم کوي څنچوري ما ډیر خلکو ته ډیر د کندیانو ته د ډیر د ته مکار کړی دي چې د زما لپاره د کار وکړي چې د دې لپاره یو پیسا یو شی سز ما لپاره هم
د هیلای روفی ترڅنګ نور افغان ډیزاینران هم غواړي چې افغاني ملي جامې په اروپאי سټایل برابر کړي او نړیوال مارکیټ ته وړاندې کړي ترڅو د افغانانو ترڅنګ خارجيانو هم مینوال شي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، هالیوډ.
پښتو خبری خبرونه هم دومره په نیم ساعت کې په رادیو خبرونه کې سره ګورو. دوست لپاره دوستای پامان.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهنیمو تر لسو بجو.